په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. اورئ چې افغان چارواکي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د بریاو خبره کوي، او هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې پر ځینو سیمو به وسلوال خپل ولکه ټینګه کړي. په نوي ډیلي کې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو، مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم کورني خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، په کندوز کې د تیرو 15 ورځو راهیسې 1250 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوی دي. افغان ولسمشر وایي تر دې وروسته به د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې سي، او په نیپال کې د پولیسو او زلزله ځپلو خلکو ترمنځ نښتې شوی. د خبرونو تفصیل، د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیرو 15 ورځو را په دې خوا په پیل سوې جګړه کې 1250 وسلوال مخالفین او 14 افغان سرتیر وژل شوي دي. د کندوز والي عمر صافي نن په دغه ولایت کې رسنیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال 104 وسلوال مخالفین، 15 افغان سرتیر او 9 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. پر همدې حال د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د کندوز د محاصرې په اړه ډاډ ورکړ او دغه شار د احتمالي سقوط اوازې رد کړې.
زه تاسو ته په ښکارا باندې ویلی شم چې په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو، په کندوز کې عملیات روان دي. انشاءالله زه تاسو ته اطمینان در کوم چې نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي، او نه کوم کلی سقوط کوي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې نن سهار هم په کندوز کې د پولیسو یوه پوسته نیولې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر دې وروسته به د افغانستان او هند دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې سي. ښاغلی غنی نن په نوې ډیلي کې وویل چې د افغانستان او هند اړیکې به په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات ترمنځ کولو په هدف وي. دوی وایي د دې لیدنې نتیجه د راتلونکي لیدل دي، تر څو هغه اړیکې چې موږ مخکې لرلې نورې هم پیاوړې کړو. ولسمشر نن په هند کې د هغه هیواد له سوداګرو سره وکتل. ټاکل شوی هند ته د ولسمشر غنی درې ورځنی سفر نن پای ته ورسېږي. او د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د مځکې د شویدو د وروستۍ پیښې قربانیانو ته 3.5 میلیون افغانۍ استول شوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د زیانمنو شویو خلکو د درملنې په هدف سیمې ته د ډاکترانو یو ټیم هم استول شوی دی. پر همدې مهال د بدخشان سرپرست والي شاه ولي الله ادیب وایي چې د دغه ولایت زیاتې سیمې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو د ګواښ سره مخامخ دي، او حکومت باید د نړیوالو موسسو سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي. خبرونه، د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د بلوا ضد پولیسو او د وروستۍ زلزلې څخه د ژوندي پاتې شوو کسانو ترمنځ وروسته له هغه نشته وسو چې دغه خلک له سیمې څخه د وتلو په اړه ناهیلي سوه. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې خلک چې له ښاره وتلو ته انتظار و، وروسته له هغه په قهر سوچ د پارلمان ودانۍ ته نږدې بسونه پر خپل وخت تمځای ته ونه رسېدل. د نیپال چارواکو د اپریل د 15 نیټې زلزلې له کبله د 5000 کسانو د مړینې خبره تایید کړې، او هیله شوې چې تر خاورو او ړنګوسې ودانیو لاندې ژوندي پاتې شوي کسان مومی او ویش غوري. په سعودي عربستان کې د یوې نیمه جوړې شوې ودانۍ د لوېدو له کبله لږ اته پاکستاني کارګر مړه شوي دي. په سعودي کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یوه ویاند وویل چې د دغو اتو پاکستانیانو مړي د ړنګې شوې ودانۍ له خاورو څخه راایستل شوي دي. دا ودانۍ د قسیم په نوم مرکزي ښار په قسیم پوهنتون کې وه. په دې پیښه کې یو بل کارګر مړ شوی دی چې هویت یې تر اوسه معلوم نه دی، او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د سه شنبې په ورځ سوې، او ګمان کېږي چې 45 نور کارګر هم لا تر خاورو لاندې ایسار پاتوي. د قسیم شار والی شاهزاده فیصل بن میشل د ودانۍ د لوېدو د علت په اړه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور سلطان نظربایف د 5 ځل لپاره د قزاقستان د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. نوموړي درې ورځې وړاندې د هیواد عمومي انتخابات چې د نړیوالو څارونکو لخوا تر انتقاد لاندې راغله وګټل. 24 کلن نظربایف په استانه کې د خپلواکۍ په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه، او ویل چې د منځنۍ اسیا دغه د تیلو تولیدونکو هیواد به په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د تعادل رامنځته کولو ته دوام ورکړي.
Мы продолжим сотрудничество с нашими стратегическими партнерами.
دوی وی موږ به له خپلو ستراتیژیکو متحدینو لکه روسیې، د چین جمهوریت، د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د اسلامي نړۍ سره د اړیکو پرمختیا ته دوام ورکړو او له نړیوالو ادارو سره به په فعاله توګه کار وکړو. د منځنۍ آسیا د یوه مخکښ هیواد په توګه به قزاقستان په سیمه کې د امنیت او اقتصادي پرمختګ د ټولو طرحو ملاتړ
وکړي.
نور سلطان نظربایف له 1990 ایم کال رئیس د قزاقستان ولسمشر دی. نوموړي دغه راز کریم مسیموف ته دغه هیواد د صدر اعظم په توګه بیا وګماره. او وروستی خبر دا چې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وایي د اوروژنې ډلو د هغه ځنګله اور کابو کړی چې د چرنوبل اټومي تاسیساتو ته نږدې بل سوی و. په دغه سیمه کې پخوا د چرنوبل اټومي برېښنا کوټ فعال و. د اوکراین صدر اعظم نن د کابینې په غونډه کې ویل چې د اور لمبې کنټرول سوي او د تششو اندازه نورماله ده.
Я хотів би в першу чергу заспокоїти, ситуація під контролем до самої.
Дай вай заговорам Гарі Вата Дардвар Крим, чи вазят тар контрол ланді дай, а узмуж да біраною галату і дара пар діра фаала тога каркаві чи даур ламбе кабукли. Дри алвата ки ява хеликоптер ау цу нур васайт зай парзай сиві дай, ау да пам вард звакуна чи да кураною чар вазарат касан хам пакші шамел дай, даур ламбо да газіду да махніві лапара гумарал сиві дай.
Правлені сили, в тому числі і Міністерство внутрішніх справ.
Да, орлагідена паєвода сі зенглекі савичі лахам, де нуна са уж пажаті ем кал да Чернобил, піші ла кабала па радіоактив маваду ка карада, а у ладі сара па Україна у гаванді білоруски да та шашуату да дире до вера, рапорта савець за кабаду на вранги 6 кілометра уранді воліті. Да хабарно пай.
Азади радіо аурей. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې پر ځینو سیمو به وسلوال خپلول کټینګه کړي.
په کندوز کې عملیات روان دي، نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
افغان ولسمشر هند د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د سیمې د اقتصادي او سیاسي ثبات په چاره کې د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ او له هند سره یې د خپل هیواد اړیکې نه ماتېدونکې وبللې.
A million ties across a millennium or several millennium bind us.
د مطبوعاتو د ازادیو ملاتړ ډل فریډم هاوس په نړۍ کې د مطبوعاتو د محدودیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د غرض ده پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه درته خبرو. افغان امنیتی چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداری ورکوي چې د افغانستان د نسبتا آرام شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریځو ډلو له پاکستان د سیمې ته مخه کړې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان شمالي ولایتونو ته د بهرنیو وسلوالو په ګډون د طالبانو د ورتګ خبره ډېر ځلې چارواکو راپورته کړې ده، خو د کندوز له جګړې سره دې مسلې ته یو ځل بیا پام اوښتی دی. د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویاندویانو نن په کابل کې په یوه ګډ خبري کانفرانس کې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په د جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي ادعا وکړه. ویل چې په ډیرو سیمو کې وسلوال په شاتم بول شوی دی. د ناتو د غوس ملاتړ له ماموریت استازي هم د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ستاینه وکړه او ویل چې د دغو ځواکونو د ملاتړ او د دغو ځواکونو سره به ملاتړ وکړي. مخکې دی چې په کابل کې د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو د ویندویانو د وروستیو څرګندونو له حاله خبر شي. کندوز ته ځو. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې آیا جګړه اوس هم د کندوز په ځینو سیمو کې روانه ده؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. راځي چې له مخکې هم ویل شوی چې کندوز بالای سر کمال پښین ملی اردو کوچی قوتونه هلته زیاتېدل شوي دي چې دغه هغه سیمه چې د طالبانو کنټرول لاندې دي هغه یې د اور لاندې شخصه ده. د کندوز والي محمد عمر صافي او نورو سیمه ییو چارواکو هم هلته حضور درلود. د کندوز کې صافي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال عملیات پر مخ روان دي، خو د کندوز د په سیمه کې پرمختګ نه ده کړی. عام د کندوز سیمان صاحب ولسوالۍ کې دېرش یا هغه جوړي ملي مرکز چې 500 تنه سرتېرې پکې اوسېدل د محاصرې په حالت کې وو. هغه له محاصرې نه راوتلی ده او لاره دې اکمالاتی که باید چیز را کنه پر مخلاص شده.
افغان چارواک خوویلی دی چه ده وسلوال مخالفین و پوراند کافی امنیتی زواکون پا کندوز که زای پرزای شوی دی. آیا ده ده زواکون و زای پرزای که دو ده جگرو بنه بدل کرده ده او آیا خلق داده دی چه دوی با وکوالش افغان امنیتی زواکون وسلوال لطول سیمو او باسی؟
دوی زواکون وسلوال لطول سیمو او باسی؟
پکندوس که په غوسه مو کې چې جګړه روانه ده یا د وسلوال مخالفانو په وړاندې د امنیتی ځواکونو عملیات روان دي پر ملکی وګړو ولسی وګړو د عملیاتو اغیز تاسو چې خلکو سره غږیدلی دي څه ډول دی؟ تاسو مخکې راپور ورکړ چې تقریبا 2000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، آیا د دغو بې ځایه شوو سره مرستې شوي دي او آیا دغه لړۍ اوس هم روانه ده؟ اجمل آریان له تاسو نه مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریالو چې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو له حاله خبرولو. نن د کندوز والی محمد عمر صافی په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې له 5 ورځو راهیسې چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه پیل شوې ده، 1025 وسلوال مخالفین وژل شوي او پلس هاو نور یې ټپي شوي دي. دغه راز دغه جګړې په اړه د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویندویانو او دغه راز د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت استازي هم په کابل کې یو لړ څرګندونې کړې دي. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو.
افغان امنیتي چارواکي وایي په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه په ګډه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات مخته بیایي او په خپلو فعالیتونو کې برلاسي دي. دوی وایي په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې یوازې له 3 شنبې ورځې راهیسې 34 وسلوال مخالفین وژل شوي، چې په دې ډله کې د کندوز د جګړو اصلي هسته هم په امام صاحب ولسوالۍ کې له منځه تللې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د 4 شنبې ورځ د کورنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په کندوز کې په کافي اندازه مجهزه افغان پوځیان ځای پر ځای شوي.
په کندوز ولایت کې موږ کافی قوتونه لرو، هوایی پوز هم زموږ په پوره توان سره هلته په کندوز کې موجود دی. په کندوز کې عملیات روان دي، نه کندوز سقوط کوي، نه کومه ولسوالۍ سقوط کوي او نه کوم کلی سقوط کوي.
افغان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کندوز د امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکوي چې کندوز ښار ته نږدې سیمه ګورتېپا له 3 ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د ملي شورا ځینې غړي انتقاد کوي چې په کندوز کې د جګړو د دوام یو لامل د افغان امنیتي چارواکو په کمزوري رهبرۍ اړلري. خود کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په کندوز کې ټول افغان ځواکونه سره همغږي دي او عملیات ډیر ښه رهبری کوي.
د رهبری قوي سالم در ولایت کندوز وجود داره کې
په کندوز ولایت کې وخا قوي او سالم رهبری موجوده ده چې لښتا ظرفیتونه څخه په سمه توګه استفاده وکړي. د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي دي او د همدغو تروریستانو اصلي هسته له 3 کسانو سره یو ځای په امام صاحب ولسوالۍ کې لمنځه تللې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي د دې لپاره چې وسلوال مخالفین په کندوز کې عام خلک د سپر په توګه کاروي، افغان پوجان خپل عملیات دقیق او قرار مختبی ای. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د افغان پوجانو له مبارزې ستاینه کوي او وایي چې د ارتیا په وخت کې همکاري ورسره کوي. دغه ماموریت د اړیکو مرستیال جنرال شافنر په دې اړه وویل: موږ له هغو ځواکونو سره چې په کندوز کې عملیات کوي د روزنې، مشورې او همکاري هڅو ته دوام ورکوو. که چېرته افغان امنیتي ارګانونه د اضافي مرستې او یا پوجانو په خاطر په موږ غږ وکړي، موږ به ورته پاملرنه وکړو. خو تر اوسه پورې افغان پوجان په خپل شته امکانات او سرتیرو سره د منلو وړ امنیت نیولی دی. کارپوهان انتقاد کوي چې افغان حکومت د سرتیرو زیات شمیر د مخالفینو په وړاندې د بریا یو لار بولي، خو دې ته پام نه کوي چې په مبارزه کې کیفیت باید په پام کې ونیول شي. دوی د جګړې کمزوري، رهبری، ټیټ کیفیت او بهرنۍ کړۍ په کندوز او ځینو نورو شمالي سیمو کې د وروستیو جګړو د دوام لامل بولي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نوي ډیلي کې د هند نړیوالو چارو شورا ته داعش له طالبانو خطرناک وباله، او یو ځل بیا یې په سیمه کې د سیمې د اقتصادي او سیاسي ثبات په چاره کې د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر نوي ډیلي ته د سفر په ترڅ کې تېره ورځ د هغه هیواد له صدر اعظم او دغه راز له جمهور رئیس سره وکتل، او نن هم د شورا کې خپل وینا واوروله. د هند ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستې د ملاتړ ډاډ ورکړ، او ویل چې هیواد به تل تر تله د افغانستان ملاتړ کوي. نور تفصیل به د اسمت سروان پر پورت کې واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ په نوي ډیلي کې د هند نړیوالو چارو شورا ته په وینا کې د هغو ستونزو او ګواښونو د یادولو ترڅنګ چې افغانستان ورسره مخامخ دی د فرصتونو یادونه وکړه. د ولسمشر غنی په وینا افغانستان به په راتلونکو 1500 کلونو کې د نړۍ د مسو او اوسپنې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شي. د افغانستان جغرافیایي موقعیت د دې هیواد تر ټولو غوره امتیاز وباله. ویل افغانستان د یوې څلور لارې په شان دی چې د اطلسمی پیړۍ په څیر د نظریو، انسانانو او سوداګری مالونو د ترانزیت لاروي. د ولسمشر غنی په باور ټاکل شوی دی چې افغانستان په 25 کلونو کې د منځنۍ آسیا، جنوبي او ختیځې آسیا ترمنځ نښلوونکی شي. ښاغلی غنی وویل داسې وخت به راورسېږي چې تاسو به سهارنۍ په ډیلي کې، د غرمې ډوډۍ په پېښور کې او د شپې ډوډۍ په کابل کې خورئ. د وویل هیله لري دا خبرې یوه ورځ په حقیقت بدل شي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه افغانستان نن د خپلو ګاونډیانو په استازیتوب له تروریزم سره په جګړه کې دی. ښاغلی غنی په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش زیاتېدونکي تهدید ته په اشاره وویل چې داعش تر القاعده خطرناک دی. له بلې خوا تېره شپه د هند ولسمشر د افغانستان له ولسمشر سره وکتل. د هند ولسمشر پرناب مکرجي وویل چې هند له افغانستان سره د نږدې او ژورو اړیکو په لرلو ویاړي، او افغانستان د هند لومړنی ستراتیژیک شریک دی. پرناب مکرجي د افغانستان ولسمشر ته په میلمستیا کې وویل هند د پیاوړي، سوکاله او خپلواک افغانستان په جوړولو کې د افغانستان د ولسمشر په هدف کې ځان شریک بولي. هند د هلو ځلو او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو هرکلی کوي. د هند ولسمشر دا هم وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د دغه هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کې د ملي پخلاینې ملاتړ کوي. د هند ولسمشر یادونه وکړه چې د دغه هیواد او افغانستان همکاریو ته نه د پای نیټه شته او نه کوم مهال ویشت. هند به د افغانستان د یوه دوست او ګاونډي په توګه تل له افغانانو سره ملګری وي. هند په دې ویاړي چې خپل ظرفیتونه او تجربې د افغانستان له خلکو سره د خپل هیواد په ودانولو او پرمختګ کې شریکوي. مکرجي وویل باید هڅې وشي څو د دو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه زیاته شي. د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ د هند او افغانستان تجارتي راکړه ورکړه 6.3 میلیون ډالر وه. شاوخوا ولس هندي شرکتونو له 2003 څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې ولس میلیون ډالره پانګونه کړې ده. د هند ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دغه هیواد ته د افغانستان د ولسمشر سفر به د دوه هیوادونو ترمنځ په ټولو برخو کې همکاري لا زیاتې کړي.
و موردل چې افغان ولسمشر نن په نوي ډیلي کې د هند نړیوالو چارو شورا ته یو ځل بیا د افغانستان پر اهمیت ټینګار وکړ، او هغو خطرونو ته اشاره وکړه چې نن افغانستان او سیمې ته متوجه دي. او اشرف غنی یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې داعش له طالبانو خطرناک دی. دغه راز د هند ولسمشر هم له افغانستان سره د خپل هیواد د دوامدارې مرستې ډاډ ورکړ، او د بدخشان د وروستۍ پیښې په اړه هم افغان ولسمشر ته خپله غمرازي څرګنده کړه. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره بیا وایي چې د بدخشان ولایت وروستۍ پیښې څخه اغیزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسېدلې ده. په دې اړه به یو شیبه وروسته واورئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د بدخشان ولایت له وروستۍ پیښې څخه اغیزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسیدلې او دا لړۍ دوام لري. د دې ادارې چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې په خاهان ولسوالۍ کې د غره خویدنې له امله اغیزمنو کسانو ته 3 میلیون افغانۍ مرسته ځانګړې شوې او دغه شان د ډاکترانو یو ټیم هم د پیښې ځای ته استول شوی دی. په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست ولی وایي چې د یاد ولایت ډېرې سیمې د طبیعي پیښو له خطر سره مخ دي او دا مهمه ده چې حکومت د نړیوالو مؤسسو په مرسته ورته پام وکړي. تفصیل د اجمل تورمن پر پورته.
د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د غره خویدنې له امله اغیزمنې کورنۍ لومړنیو مرستو ته جدي اړتیا لري، خو حکومتي چارواکي وایي چې سختې او پیچلې لارې د دې لامل ګرځېدلې چې دغه مرستې په خپل وخت سره ونه رسیږي. د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي چې د بدخشان ولایت وروستۍ پیښې څخه اغیزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسیدلې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. ښاغلی سیاس وویل چې خوراکي او نور مواد د مرستندوی ټولنې لخوا لیک چمتو شوی دی، خو مواصلاتي ستونزو ته په پام سره باید دغه مواد د تاجکستان هیواد له لارې د پیښې ځای ته ورسول شي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بدخشان ولایت د بیړنیو حالاتو کمیټه په فضا کې ده او د الوتکې له لارې د پیښې سیمې ته ځي. 3.5 میلیونه افغانۍ د بیړنیو حالاتو د ولایتي کمیټې لخوا انتقال شوي دي. خوراکي او نور د اړتیا وړ مواد، دغه شان د ډاکټرانو یو ټیم هم د ټپیانو د درملنې په هدف د دوا سره یو ځای سیمې ته لیږل شوی دی. هلیکوپتر د 2 ځلو لپاره دوی ته ځانګړی شوی دی.
په بدخشان ولایت کې اوس د غره خویدنې له امله د نوموړي ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرم کلي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شوي دي. د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې له 200 څخه زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د دغه ولایت د اورګوی ولسوالۍ په آب باریک سیمه کې د غره خویدنې له امله په سلګونه کورونه او په سلګونه کسان پکې ووژل شول. تر دغې پیښې وروسته په افغانستان کې د دننه او بهر د اغیزمنو کسانو لپاره مرستې راټولې شوې، خو راپورونه وایي چې د مرستو رسولو بهیر روڼ نه و. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د خواهان د پیښې اغیزمنو کسانو ته 50 خیمې ورلیږلې دي. دغه اداره وایي چې د نورو مرستو د رسولو لپاره هم هر ډول همکارۍ ته چمتو ده. په عینار کې د بدخشان ولایت سرپرست والي شاه ولي ادیب اغیزمنو کسانو ته د مرستې رسولو له لړۍ راضي ښکاري، خو وایي چې حکومت د ورته پیښو د مخنیوي لپاره باید لازمې تیاری په پام کې ولري.
دا یو کمکاري بین المللي و کومه کې
نړیوال مرستې او د نړیوالو موسسو مرستو ته اړتیا ده چې په بدخشان کې تر خطر لاندې سیمو ته ولېږدول سي او یا هم نورو سیمو ته چې دوی ته کورونه جوړ شي. موږ په دې برخه کې مرستې ته اړتیا لرو. په ټولو کې خوراکي او نور مواد لرو، ستونزه نشته. مرکزي دولت زموږ همکار دی. د هر هغې کورنۍ چې کوم غړی وژل شوی وي 50,000 افغانۍ ورکوو. هر کور چې وران شوی وي 14,000 افغانۍ. موږ خیمې او نور کافي مواد لرو، خو دوی محدودو مرستو ته اړتیا لري او دا راتلونکي مسله ده چې په دغه ځای کې دولتي ځمکه پیدا کړو.
په عینال کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو استازي نیلوفر ابراهیمی وایي ادارې مسؤل دي چې له طبي پیښو څخه اغیزمنې سیمې د مخه شناسایي او د خلکو د مال او ځان د ژغورلو لپاره لازمې تیاری ونیسي. د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم ویلي چې که اغیزمنو کسانو ته په وخت مرستې ونه رسیږي، نو دا ویره شته چې هغوی له جدي ګواښ سره مخ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انتقالي عدالت د همغږي ډله وایي د 40 کلونو له تیرېدو سره لا هم په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونو او د ښکېلو کسانو د مجازاتولو ته پاملرنه نه ده شوې. دې ډلې نن په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د جنګي مجرمینو په اړه مستند شوی راپور د ژر خپور کړي. یوسف خان ځدران پرې راپور لري.
د بشری ضد جنایتونو د عاملینو محاکمه او مجازات، په بشری ضد جرمونو د تورنو کسانو د نمونو خپرول او په انتخاباتي اصلاحاتو کې د داسې میکانیزم ایجاد چې د جنګي مجرمینو د مخته تګ مخنیوی کوي د انتقالي عدالت د همغږې ډلې غوښتنې دي. د انتقالي عدالت د همغږې ډلې په همدې ډول د چهارشنبې ورځې په خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دندو د داسې کسانو له ګمارنو هم ډډه وکړي چې په جنګي جرمونو او بشري ضد کړنو تورن دي. د دې ډلې مشر عبدالله احمدي وایي په هیواد کې نام نه د دې لپاره ورست تر بل زیاتیږي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونکو لیست نه خپريږي او د انتقالي عدالت پلي کېدو ته کار نه کیږي.
عملکارهای مجاهدین به
دوام سور کودتا د هیواد د بربادی سبب شو او د مجاهدینو کړنې او جګړې هم د پاکستان په ملاتړ د وسلوالو طالبانو دراتک سبب شو او د کارونو افغانستان په نړیوال تروریزم بدل کړ. اوس باید دولت د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره عمومي امنیت او عدالت خوندي او د جګړو د قربانیانو ملاتړ وکړي. نو د دې کار لپاره پکار ده چې دولت د جنگي جرمونو راپور خپور کړي. ښاغلی احمدی وایي له دې سره چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د منازعې د ترسیم پنوم راپور چې د تیرو دریو لسیزو د بشری حقوقو د سرغړونکو کړنې پکې مستند شوی جوړ کړي خو لغپریدو څخه مخنیوي کیږي. ویل کیږي چې په دې راپور کې د یو شمیر چارواکو نمونه چې اوس هم په لوړو دولتي چوکیو ناست او په جنگي جرمونو تورن دي هم یاد شوی دی. له دې سره د انتقالي عدالت ډله وایي د انتخاباتي نظام اصلاح او د هغې په قوانینو کې داسې تعدیل چې د بشري کړنو ضد فعالانو او جنگي مجرمینو لاسونه محدودوي د هیواد په ګټه دی. د دې ډلې په وینا د سور د اومې کودتا څخه د څلوېښتو د سور لاتمې څخه د شلو او د طالبانو رژیم له نسکورېدو څخه د څوارلسو کلونو له تېرېدو سره اوس هم د هغې وختونو بشري ضد جرمونو او سرغړونو ته پاملرنه نه ده شوې. اومه غوښتل چې د دې راپور د سرنوشت او بشري ضد جرمونو کې د ښکېلو کسانو په وړاندې د حکومت د اقدام په اړه د حکومت نظر واخلو خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د مدني ټولنو یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت کارونو ته په کتو داسې اټکل کیږي چې نوی افغان حکومت په دې مواردو کې له پخوا هغه غوره پالیسي لري. مدني فعال احمد شاه ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو په ټاکنه کې د پخوا حکومت په پرتله چې تر ډېره پکې پخواني تنظیمي چارواکي و تغییر راغلی او دې کار دوی هیله مند کړی دی.
متاسفانه چې خلکو غږ هم لا تر اوسه پورې داسې په هغه سطح چې باید جګ شي نه ده جګ شي. مخصوص یو ثبات نه په ټولنه کې د ډېرې مشکلې چې داسې مبارزې هم یو مثبتې پای ته زر تر زره ورسي او دې کابینه چې فعلا لا شوې ده نه تقریبا د خلک راضي ده. هغه څه چې نقص د حقوق بشر چې موږ فکر کوو یعنی وجود نه لري دا یو امیدواري ده.
په داسې حال کې چې عامو افغانانو هم تل په دې ټینګار کړی چې باید حقایق ښکاره او د منازعې د ترسیم ساتل شوی راپور خپور شي خو دې غوښتنې ته د هیچا لخوا لا مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې سره په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع ورته پاملرنه تل یو له پیچلي موضوعاتو ځکه ګڼل کیږي چې ویل کیږي له څېړلو سره یې خپله لوړ پوړي دولتي چارواکي تر سوال لاندې راځي.
ومرودل چې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د جنګي مجرمینو په اړه مستند شوی راپور د ژر تر ژره خپور کړي. د مطبوعاتو د ازادیو ملاتړ ډله فریډم هاوس په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادیو د محدودیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د ډلې چې مرکز یې په امریکا کې دی په خپل نوي راپور کې چې نن خپور کړی ویلي تیر کال داسې قوانین وضع شوي چې د ژورنالیستانو پر کارونو بندیزونه زیاتوي او دغه راز د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد هم په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده کړې ده. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې اورو.
د ازادیو نړیوالې څارونکې ډلې فریډم هاوس چې له امریکا فعالیت کوي په خپل کلنی رپورټ کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دی د نړۍ د لسو هغو هیوادونو نمونه خپره کړي چې د بیان ازادي په شدت ځپل شوې ده. د لیست په سر کې د اذربایجان، سربیا او عراق نمونه راغلي او ورپسې ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحق شوې کرایمیا او بیلاروس هغه لسته مې دي چې د بیان ازادي په شدت محدوده شوې ده. رپورټ وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د بالکان په هیوادو کې د بیان ازادي د نورو پرتله په مقدونیه کې ډیره محدوده شوې او دا حالت لا دوام لري. د فریډم هاوس رپورټ د اذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ تر ټولو ستر حمله کوونکی ګڼلی دی. رپورټ وایي چې په 2014 میلادي کال کې د اذربایجان حکومت د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ شدیدې حمله وکړې. تیر کال په اذربایجان کې د زنداني ژورنالیستانو شمیر نه هوته ورسید. د اذربایجان حکومت تیر کال د بیرونیو حالاتو لپاره د قوانینو پر اساس د یو شمیر مطبوعاتي ادارو دفترونه وتړل. په هغو کسانو کې چې په اذربایجان کې تیر کال نیول شوي د آزادې اروپا آزادي راډیو د آزرۍ خبریالي خدیجه اسماعیل و یادونه هم شوې. دا تیر کال په باکو کې ونیول او زنداني شوه. رپورټ همداراز په باکو کې د آزادې اروپا آزادي راډیو د دفتر د تړل کېدو او د دې ادارې د یو شمیر خبریالانو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیق یادونه کوي. فریډم هاوس وایي په روسیه کې مطبوعاتي ادارې یا حکومتي دي او یا د داسې وګړو او د خصوصي سکتور د ادارو تر کنټرول لاندې دي چې د دې هیواد د سیاسي رهبرۍ سره اړیکې لري او په دې ډول هغه مواد چې پر حکومتي سیاست انتقاد کوي له خپرېدو پاتې کیږي. دا اداره وایي په اګست کې روسیه یو داسې قانون توشیح کړ چې پر بلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو پر چلوونکو یې کنټرول زیات کړ. د نوي قانون پر اساس یوازې هغه ویبپاڼې چې په ورځ کې تر 3000 زیات کتونکي لري خپل فعالیت رسمن ثبتولای شي. فریډم هاوس وای په اوکرين کې چې د روسیې له لوري د پوځي اشغال سره مخامخ دی، د روسیې پر لښته لږه 1500 تلویزیونی خبرونه چې د کیبلي شبکو په مرسته لیدل کېدلې بندیز لګیدلی دی. فریډم هاوس وای د تاجکستان په لرې پراته ولایت بدخشان او د روسیې لخوا په الحاق شوې کرایمیا کې دا په څرګند ډول لیدل کېږي چې د حکومتونو بندیزونه او سخت چلند څرنګه د آزادو خبریالانو د فعالیت مخنیوی کولای شي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکار سید سمی عباس او زرغونه منګل دواړه ستډیو ته راغلي دي. مهرباني.